Moiki á lóðuta mrasta úrseki gilursa taloško cilur poko.
Не знам се по кој банду ке лека ценга циле нору емканато малумато на лери пати ди ја ушмир коране ја усам гавта циле руте да га маузоат инджуно та науаи ау ја удавал ага инджуно там шарм хкари. Пазино симо ке деси лидел севи ти па да га даура ке хама ха хуи динджеле бадли ги тон хуи си бад хуи си да га маузо бани хабер рата ваке цумра бад тасир кавалей си.
Да даура дира сахта даура да. فشار که کتکی و در دولت که دیر وی و مظلومه درد لیری یا فشار تیچ دی خوارنشی خواره لی او نور مشکلات رو سوید حالتا داکتر تا نور لکی پیغلا وی چه او پیغلا دوست بکلی پی خبر شو چه والا داکتر تای بود ولا مریضی در چوک بیزتی روی باری تنور سی طول با اکلی که وازل وی چه دخو مریض ده او آن ده چه ده با ده یو دیر ابتدایی خبر بومی او ده بزرورت لیری و تقوی دواتا دی و ناتو تا چه حتما کم خونه بوی او خواره زنه و خوره سی کنه زنه و خستری استومانه ده کرلور ورتویلی طول کاری پسر دیه زان تاید خوره تا پام نیوی وجود ضعیفه کیه نو ده برخوردونه یقینا ده چو لحاظه ده تسرم آور کیوی یو روانی لحاظه چه دا کورنه نیشی در کوله چه دا په څه حال کې ده دوام دا چې دانش ویلای چې زه په څه وضعیت کې یم زه په څه شي باندې گرفتاره یم د صحي لحاظ هم تاسو پوهېږئ چې جامې پاک ساتل او هغه توجه ډېره زه چې ځان ته دانش کړمه نو دا برخورد چې چیرې د لور سه په کورنۍ کې یا د خور سه په کورنۍ کې کې فکر کوم چې دا بیا راتلونکي کې ډېر غټې صدمو سه مخامخ کې یوه صدمه هم دا ده چې دا د سمونه ساتلی شي یقینا تاسو مرزو گرفتاره کی هم د کمپونی لحاظه هم د رواني لحاظه د ټولو نه تمخ باید د دیتا د تقویدا و ورته زیشي
یو موضوع بل عادت په دغه دوره کې انجلې استراحت ضرورت لري لکه څنګه تاسو ویل خو بیا هم د افغانستان پیاوش میر کورنۍ او کې درانه کارونه په دغه وخت کې کوي نه مور ورته وایي چې البته ټول نه خو یو شمیر کورنۍ او کې هغه د کورنۍ مشر میرمن نه ورته وایي چې مثلا دران د فرشونه اینجا مثلا درانه کارونه نور مکام اصلا پولی و پرتی تم مزه و درانه پیتی ما پورتا که پا هم دقه میاشتنه مریضی وقت دقه کارونه هم دوی کهی چون مرا دقه تجربه لرون که خزی دیدی مسئولیت لری چه باید دقه کارونه منه کار توی چه مکه و دست شاین
یقینا دا مسئولیت عام و تام حوال د مور دی په کورنۍ کې خو هم دلته که مور هغو کورنۍ ته زیر شو یوه بله خبره هم ده چې هلته دغه مثلا خاکی وي په کور کې یا مشران ته دو مور نه مشران نورې مېرمنې وي د کشرانو خبر به کې وکړو یقینا مور دا جرات نه لري چې په کورنۍ کې مشران مېرمنې وي دا لور ته ووایي چې ته استراحت وکوي څه پېښوې دي کله د خبري دا به څه رقم مریضه وي دا څوک نه وي چې دا د میاشتې مریضي ده که څه مشکل لري نو ته خو ښځه یې سبا د تا ته کور در د غواړي کې دا نو څه خبره ده دا یوه عادي خبره ده او دا جزئي خبره ده قطعا د استراحت خبر نه ورته کېږي ولو حتی په مرکزونو کې هم په ډېرو کورنیو کې وایي چې دا یو عادي خبره ده او دا کوم مشکل نه دی نه دومره باید تاسو هغه ونه کړئ استراحت ونه کړئ دا نه ورته ویل کېږي چې څومره معلومات لرم د استراحت خبر قطعا نه ورته کېږي او دا چې باید دا ځان لومد نه کا دا باید رانش پیټی شیان پورته نه کا په ډېر نادراتو کې دا تاسو خبره چې یو تعداد ډېر کمې کورنۍ دي چې دوه مسلې ته توجه کا هیڅوکم اول خپل انجو کې نه غواړي چې څوک خبر شي ځکه چې په کورنۍ کې دا خبر عیب ده وخت چې په ډېری کورنۍ کې دا خبر عیب ده انجو کې هم پټي وي دروند کارم کا ځانم لم دی او د پراتون کې په سلو مشکلاتو سمخ او وخت بیا ځکه چې مور پلار او یا کورنۍ هغه ته لږ توجه وکړه دا به په پراتون کې کې مور وي یا په یو کور کې ګور وي اما زه تل سالم من ګور اما مجرد چې د ودی او د خلکو کراسي د دې سر په بالښت ټول مشکلات خوري ځکه چې د دې دوه چند مشکل زیاتی د دوه چند پرابلمونو سمخ کې چې څه دا به ټول معلومات ولري هغه معلومات ته نه لري نو دا مشکلات یقینا شته دي خو ما مخکې درته وی چې شاید کو 50% او یا 50% ورته ویلې شو چې 50% شاید په دوه اکلا لږ سالم ما نظر ولري اما 50% نور عیب کې نه ده
bale مېرمن نظامي لکه څنګه تاسو په خپل خبرو کې ویل چې یو انجلۍ چې په استراحت کې دي میاشتنی مریضي وخت کې نو به خلک وایي د خدای څخه مرز لري ام دغه سي ډاکټر ته د بیول په مسله کې کورنۍ نه غواړي چې ځوان نجلۍ ډاکټر ته بوځي، بیا خو نسایي ولادي ډاکټر ته بیخي لري خبره ده، وایي که دا څوک وویني څه به وایي چې ولې بوتله، په دې باندې خبرې راته وکړي.
یقینا چې دې ته عیب معلومیږي او نسایي ولادي ډاکټر ته خو په هیڅ صورت نه وړله کېږي پیغله نجلۍ په اطرافو کې، ځکه ډېر غټ عیب دی. دا نه وایي چې دا د دې ضرورت دی، اما په اشد ضرورت دی چې ځینې وخت داسې یو حالت ورته پیښیږي چې په دې باندې زفر څي او د درد زیات درد نه دازه تي طاقت نه لري، مجبور دی د ډاکټر سره مشوره وکړه، ځکه په دو وخت کې که دا خپلې جامې پاکې ونه ساتي، که دا ځان پاک ونه ساتي، واضح خبره ده چې میکروب په وجود کې زیاتي، د دې هغه د میاشتنۍ درد صد چنده زیاتي، التهابات موجودي، ډاکټر ته ضرورت کې باید ډاکټر ته بوتل شي. اما دا هغه وخت دغه مشکلات حل کېدای شي چې موږ لرو پروتو سیمو ته لاسرسی ولیرو، منفی د دو چې دی هم لاسرسی ډاکټر ته ولیري، تلویزیون او رادیو ته ولیري، د پیساب ډاکټرانو ته چې معلومات ورکي وي، کلیو باندو ته وسي، هلته د نږدې نه باید ډاکټران موجود وي یا هغه کسان موجود وي چې میرمن چې د میرمن سره دومره اکله باید خبرې وکړه. نو دا مشکل دومره غټ مشکل دی چې دقیقتا نه غواړي چې ډاکټر ته بوځي، نو دا عام پوهاوی ته ضرورت لري. په اوسنۍ شرایطو کې باید وظیفه د میرمنو ده چې باید دلته سړی ځان ورسي او اول پوښتنه ترې وکړه چې تاسو څه رقم برخورد، اول خامورې ته د خپل ځان څه رقم برخورد کړي، ته د خپلې پیغلې لور څه رقم برخورد کړي، پیغله د ځانه څه رقم برخورد کړه. دا نه تنها چې تنها د پیغلې مشکل دی، د هغو مور چې هلته شپږو اولاد اته اولاد روړي یا یو اولاد وړی، چې دونه صد چنده مشکلات لري. دا ټول آمپوهاوی ته ضرورت لري چې هغه هم د رسنیو د طریقه او هم د نږدې نه باید ورشي، ګروپونه وي، سیار او د دو میرمنو سره باید مرسته وشي.
که انجونو ته او میندو ته یوه مشوره تاسو ولرئ چې په دغه دوره کې دوی کوم ټکي په نظر کې ونیسي، که څه هم په خپرونه کې خبرې ورباندې وشولې، خو بیا په نتیجه ګیري کې که تاسو یو څه خبرې دوی ته هم ولرئ.
ډېر زیاته مننه. یقینا چې دا مسایل مهم مسایل دي، باید سړی اساسي ټکو ته بس پې ولري او بېرته بیا د مشورې په توګه، زه د یوې مور په صفت چې خپله هم هغه د اولادونه لرم، ما ټولو میندو ته خویندو ته دا توصیه ده چې په دو مرحله کې باید خپل لونو ته ډېره توجه وکړو، خپلو خورانو ته مثلا خویندې دي ته واده شوي، اما مجرد خویندې لري چې نوې پیغلې دي، هغو ته باید ډېره توجه وشي. ما د هر لحاظه، اول د دو لحاظه چې باید دا وپویولی شي چې دا کومه مرحله ده، اول د حالت رسي، دوام باید د دې سره مرسته وشي، د کور په کارونو کې اجازه ورنه کړل شي چې دا درانه کارونه وکړي یا ډېر ځان ستړی کړه، او یا دا په هغو حالت کې درد لري، فشار یې کته دی، باید اجازه ورکړه چې دا استراحت وکړه. نو که چیرې خپلو خویندو او لونو ته جدي توجه ولیرو، هغه به یوه سالمه مور وي، هغه به یوه سالمه میرمن وي. نو په دو وخت کې د ټولو مسؤلیت دی، هم د میندو، هم د اناګانو، هم د کاکا د ښځو، هم د امرګانو، هم د خالګانو، دا د ټولو مسؤلیت دی چې باید پیغلو ته رهنمایی وکړه او د پیغلو سره مرسته وکړه. په دو مسله کې مرسته په دو مانا چې ډېرو درنو کارونو ته یې پرېنږدي، د جامو پیسه کې باید معلومات ورکړه چې دا خپلې جامې څه رقم وساتي او باید ځان څه رقم وساتي، نظافت پیسه کې باید ټول معلومات باید ورکړل شي چې څو دا په راتلونکي کې د مشکلات سره مخ نه شي. ما هم توصیه درنو خویندو میندو ته ده چې په دو مرحله کې لطفا متوجه ځانونو ته اوسئ، چې نن سبا په نړۍ کې زښت ډېر مرضونه دي، او تاسو هم د مرضونو نوم اورېدلی دی، د رحیم د سرطان رحیم زښت زیات دی. هغه دلیل یو دلیل هم دغه دی چې سړی د ځانه صفام نه کوم، پاکي په نظر کې نه نیسي، ناپاکي په وجود کې زیاتي یا ډېره کم خونه کېږي، تقوی دوا ورته نه رسي، خواړه سم نه ورته رسي، په دغه وخت کې په رنګارنګ مرضونو گرفتار کی سړی. باید دی اول ځان نه توجه وکړه، په ځان کې ډېره اشد ضرورت کورنۍ توجه ده دو نویو پیغلو ته.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مننه د تاسو نام، انشاءالله اوسئ.
دا چې ځوان نجونې په کوم عمر کې میاشتنی عادت ته رسیږي، نسایي ولادي ډاکټره نجم السما شفاجووی
سن واقع شدن عادت ماوار از 12 سالگی الا 15 سالگی.
در میشتینی عادت عمر لدولس کلنی سخه پیل تر 15 کلنی پوری وی. خوز این انجونه پا ات کلنی که هم مریضیگی که چرین جلی لپنزلس کلنی سخه و روست هم نمریضیگی بیا باید داکتری تورشی او معلوم کلی چه پره هم که کمسی استون زمانه لری. زخپلا داسه کسان و سرمخ شوه ایم چه لواده و روست ماینه خیلی چه میرمن دینه و زوانه مرحله که نسایی استون زدر لوده لخو داکتری تا نده پریخودل شوه. دا کار بیا دیر بدی پایل لری. مثلا دیره وقت دا دول میرمن حمل نشی اخستلی. د ولادي او نسایی برخه یو بل ډاکټر مترا یوسفزی هم وایي چې دینجونو میاشتنی عادت مهمه مسله ده. کچیر په دې وخت کې د هغوی سی ستونزې حل نشي ډېر امکان لري چې په راتلونکي کې دا انجونې له مورکېدو څخه محروم شي.
من بخواهیم در آینده فعال صحتمند به جامعه تقدیم کنیم باید از آن سر دخترهای جوان خرسی.
ته چیرې موږ غواړو چې په راتلونکي کې روغ رمټ ماشومان نړۍ ته راوړي نو باید د خپلو لونو روغتیا ته د میاشتني عادت پر وخت ډېر پام وکړو. موږ لیدلي چې ځینې نجونې د میاشتنۍ مریضي وخت کې ډېر درد لري، دومره چې بې حاله یې کړي، ملا، پښې، نس، دا ټول په درد وي، خو کورنۍ هغه روغتون ته نه ورولي. نسایي او ولادي ډاکټرې ته خو ځوانه نجلۍ بېخي نه ورپرېږدي. زما مشوره د یوې ډاکټرې په توګه ځوانو نجونو ته دا ده چې د میاشتنۍ مریضی وخت خپل نظافت ته ډیر پام وکړي، ځکه که داسې ونه کړي ځینې مکروبونه چې په دې وخت کې رحم ته داخلیږي بیا ټول عمر ورسره وي. او له کورنیو څخه غواړم چې د میاشتني عادت پر وخت که چیرې د دوی لونه درد لري ډاکټرې ته دې ورولي. بې پروایي هم دا چې ځوان نجلۍ د خلکو د خبرو لپاره ډاکټرې ته نه ورولي دا د خپل اولاد له ژوند سره لوبې دي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملما. السلام علیکم. د آزادی ملما خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په هنمل محمد انور خیری د پښتو ژبې او ادبیاتو استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي. ښاغلی خیری د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې د څانګې له دوو استادانو څخه دی چې له یوې لسیزې د ډېرې مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي. ښاغلی خیری د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته یې هم خپلو هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له خپل میلمه څخه د نهرو پوهنتون د پښتو د څانګې د محصلانو د زده کړو د څرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنې کوم. په پیل کې مې له ښاغلي خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څانګې د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه.
خدا لوسته پناوه مننه تاسو معلومه ده چې د هند او افغانستان فرهنګي اړیکې تاریخي اړیکې ډېرې پخوانۍ ډېرې سړې او ډېرې پیچلې ډېر کلونه پخوا څخه د دې څنګه د جوړېدو هڅې روانې. په لنډ ډول دا سوای چې مخکې د دې چې دا څنګه جوړ شي ځینې تمامیتونه موجود وو، ځینې راخریدار راکړې ورکړې په فرهنګي مسایلو کې وه. تاریخ ته کې ورسو د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه راغلی وو. د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شایي 1901 کال و، یعنی تقریبا شایسته ډېر کلونه د 1901 کال څخه هم اوښتي، یو قرارداد یو تفاهم لیک امضا شو. نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه وه. دې ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي، تمامیت هم وایي. دغه تمامیت په اساس باندې خپله پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو واره هندستان ته راغلی. خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1940 کال کې د لومړي ځل دپاره د پښتو څانګه په هندوستان کې په جواهر لال نهرو پوهنتون کې یا جے این یو کې نهرو پوهنتون سے مرشد ابو د یو کورس په بڼه باندې منځ کراوه. مشکته اړیکې وې.
بله، هدف یې څه وو استاد؟ د دې یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یو برخې په توګه او ک اړتیا و د دې ډپارټمنټ جوړېدو ته؟
طبیعي ده چې اړتیا و. اړتیا په دې خاطر و تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړئ، د افغانستان ادبي تاریخ ته او د افغانستان سیاسي تاریخ ته، دا دواړه د دې تر ټولو ډېره برخه یا سروې ویشو نیمایي برخه څخه یې ډېره یوازې په هندوستان کې و. تاسو پوهیږئ چې د محمود غزنوي د زمانې څخه یعنې تقریبا 1000 کال وروسته د خوا څخه د افغانستان او د هندوستان اړیکې موجودې وې. البته دا په سیاسي بڼه وې، لیکن د دې تر څنګ داسې و چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود و. دا مسایل ډېر زیات و، په دې خاطر باندې دا د دې څنګ د ضرورت په اساس باندې. تاسو پوهیږئ چې پروفیسر یا پوهانه عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و، او هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمایندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع دا تمامیت څنګه کړی او دغه اړیکه یې رامنځته کړې ده. خپل دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي غوښتنه و، د هغه وخت ضرورت په دې خاطر باندې دا څنګه رامنځته شو.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ویل کله چې پوهان صاحب دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړي، تر هغه را وروسته په 1940 کال کې د لومړي ځل لپاره دغه څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنی مدرس یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اڅکر وغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه. نو د هغه څخه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تګ راتګ درلودې، ډېر زیات استادان راغلل. خو په آخر کې یعنی په تقریبا د 1940 کال کې یا 1950 کال کې استاد ابو خالق رشید راغی او دا څنګه د اثر پر مخ راتلل. په دغه وخت کې چې استاد مصروفیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان، نو دغه څنګه لپاره یې زره وغوښتلم. زه په 2014 کال کې د جولای په میاشت کې دلته راغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه میلمه استاد یا د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم. نو په دغه وخت مې دا کار شروع کړی ته تر نن پورې، او د کله چې څنګه تر البته دا د بي اي څخه مو شروع کړی په 2014 کال کې، دغه ضرورت په اساس باندې چې د دې خلکو غوښتنه وه دا مو په ماستري واړوله. ما یعنې بي اي او د ماستري سره مهم وتړل. د 2016 باندې مو لومړۍ دوره د ماسترانو د پښتو څانګې ته د دې د سره فارغ کړه، او دا سلسله تر نن پورې هم ادامه لري.
ښاغلی خیری، کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته، نو حتما به تاریخي مسائل هم دلته یادیږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې. افغانانو هلته واکمنی کړې ده، دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي هلته؟
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو هیواد. زموږ پښتو شفاهي ادبیات کې به داسې کیسه او داسې داستان نه وي چې فتح خان یا دته ورته نور کرکټرونو یوارې د هند لمس کړی نه یا تر هند راغلی،
یا د ډیلی یادونه نه وي پکې شوې،
یا د ډیلی یا د دکن یا د حیدرآباد یا د دغو ځایونو یادونه په دې کې نه وي. کله چې دلته هند ته راشي تاسو به محسوس کړئ چې دغه چې دی دغه دغه هندیان د افغانانو سره په کوم حد مینه لري. یو ګوري یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي. د دې څخه ماسه و، د دې څخه چې موږ نه جوړ اخو تاسو به کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي، افغانان ډېر قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی چې کله د افغان نوم اخلي، دوی دستي هغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه میله هغه څه خبره د دوی وچه میوه او د هغوی چا خبر قابلی والا او د هغوی را بنا ټاګور دغه شان مختره. ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچ په هغه اندازه د افغانستان او د افغانانو سره مینه والا خلری، لکه هندیان چې د افغانان چې د هندیان سره دي. پته سوراغ له پدې چې پښتانه پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایي یا روهیله وایي له پټانانې بلل او روهیله ول پدغه خاطر چې دوی د لوړو ځکه چې نه د غړونو څخه یعنی د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه زمانہ کې اته روهیله نه ته د پښتنو څخه ما څه ودا غنورو را توکمونو ته چې هنت راغلي دوی ته هم دغه وایي دوی ته هم روهیله وایي په صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د ځاړه فلمونه چا وخت وګورئ او اوس په هندي کې دا د دوی علاقه به تاسو په دغو فلمونو کې احساس کوئ وبې ګورئ چې داسې اکثریت پخوانی فلمونه د اکثریت داسې وو چې په دې کې به یو کوچنی کرکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړه شوی په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم و یو علت چې دا اوس شاګردان یو علت چې دا انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینه لري یا انتخابي و تاسو مو وګورئ چې په دونه لوی هند کې نو دوی ولې پښتو انتخابوي.
ښاغلی خیری د پښتنو له هندوانو سره له هندستان سره ډیر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته. هغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندستان ترمنځ په دې باب راته وایست.
پښتو یوازې د نن څخه نه ده د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډیر لوی برخه ده د کتابونو دی مور یوازې د رامپور په رضا لایبرری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي یعنی خطي نسخې په دې کې چې نه دي چې قلمي دي او پنځه څلوېښت نورې چاپي نایابه کتابونه دي. مثلا په خوا څخه دلته ځینې سیمې ځینې محلي د افریدو محله ده د خټکو محله ده مثلا په حیدرآباد کې خو تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوي دي. البته دا خو نو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم په دې کې لوی ناسته تو دی نوابانو چې دا به جوړ شي چا خبره بنسټ یې کښې شوی مثلا د تلیس په چارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړې شي فریاد المحبت د پښتو ژبې لومړنی پښتو فارسي کتاب یا تعلیق یا فرهنګ خو حافظ منځته راوړي هغه جوړ کړي هغه لیکلی نو دا رقم مثلا خپله نواب محمد خان په فارسي عربي پښتو سانسکریت په دغو باندې د خپلو په دغو ژبو لوی استاد او اسرار محبت د دې بل کتاب هغه چې دا اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص کوم. منظور مې دا دی چې دا اوسنۍ خبره ده نه ده دا ډېره پخوانۍ خبره ده. یوازې د پښتو ډیپارټمنټ دلته موږ یوازنۍ پښتو ډیپارټمنټ په ملکي برخه کې لرو. البته په آرمي کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یوه برخه یا یوه یا دوی پښتو څانګې دي چې هغه تقریبا دوی پټې ساتلې دي. منظور مې دغه دی دغه د علاقه مندي د خلکو چې نه تنها په ملکي بلکې په نظامي برخه کې هم دا خلک د پښتو سره ارتباط لري او د انډیانو په ډېره زیاته علاقه د پښتنو پښتو ژبې افغانستان سره ده. زموږ ته لومړی سم شاګردان هاته په پښتو ژبه باندې سم دی لوک ټول څه خبرې اترې لستر دا دوی علاقه مندې صحیح بیا دوه هم بیا درې هم هم دره کوم څه دی دا خو د ژبې هغه د چینې کوم یې چې زیاتې خبرې په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا چې استاد کله به زو یو روان زو به زغه وره او سم چې ان شاء الله چې شرایط لستر دا اساس دا د ویزې مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ډاډ باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته مثلا
یو تخمین شته ښاغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان له دې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د ماسترۍ د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی؟
هر کال ګوره او 2023 کال دی چې دغه سش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل. پښتو څنګه ته وارد وارد د یو ژبې د کورس حدود معلوم وي د شلو څخه تر 15 کس وي نو موږ به کله 15 کله شل کله تر 15 په دوه حدودو کې شاګردان نیول. البته په عام ډول باندې د لس کسه معمولا لس یولس یا تر دولسو کسو محصران په دغه هر کال کې د څانګې څخه فارغ کړل. نو په دې حساب باندې تقریبا د 30 یا تر د 50 په حدودو کې په دغه څلورو کسو کې شاګردان د پښتو څانګې څخه د ماسترۍ په کچه باندې فارغ شوي.
دا فارغان کوم ځایو کې دندې اخلي؟
دا سپیل چې د سپاس یو سرمایداري ملک دی. اصلا اوس دنیا ټول دا څنګه چې مادي مسایل ته ډیر پام کوي کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پارتي نو مادي مسایل هم مد نظر دي د خلکو په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې د څخه فارغ شي تر اوسه څو تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یعنی ډیر کسان یعنی ما تر اوسه بیکار په دې کې نه دي په مو نه دي لیدلې په مختلفو ځایونو کې دا د جاست مثلا د فیسبوک اداره د په حیدرآباد کې دغه ډیر شاګردان ډیر کسان جذب شوي ځکه چې هغوی فیسبوک اداره او دا واتساپ اداره دا مسایل چې دوی دغه بغو سره کار لري. وخت مخکې هم د خارجه وزارت بهرنۍ چارې وزارت لپاره کافي شاګردان او ورواسته دوی غوتخنتیان واسطي یو یا دوه یا درې اله دوی چې مخه وه په هغه حد کې غوتخ واسطي. مثلا د آل انډیا ریډیو د تقریبا تیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتحان کې شامل و. تقریبا د 15 کسو په اوونه لپاره هغوی جذب کړل، آل انډیا ریډیو جذب کړل. دا چې په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم څه اوس په تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتر دی او څه په کسته وي یو څه ولاندې راغلي سوري لاندې کله چې افغانان دلته ډېر راتلل را جوړي او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې زموږ شاګردانو څخه کار ډېر اخیستل کېږي. دا بیا زیاتره هغه دل شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای یا نشي پیدا دوی بیا ځي دغه مثلا رستورونو ته چې کافي رستورونو کې دوی لپاره ضرورت دی یا نور دغه د ټوریزم مختلف مرکزونه دي هغه لپاره.
مننه خیری صاحب. د نورو ژبو د مقصد افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبې دپارټمنټونه هم هلته شته یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو دپارټمنټونه هم شته؟ د هغو کار د پښتو څانګې سره څنګه مقایسه کوئ تاسو؟
هند یو ډېر لوی او پراخ هیواد دی، مختلف ادارې لري، مختلف کمپنیان لري، دلته خو یو سره ماستر ادارې منځ دی، تجارت په دې کې ډېر رورت لري. طبیعي ده چې په مختلفو ځایونو کې د شنبو لپاره هم اړتیا ده. دلته نور ډپارټمنټونه هم موجود دي، دغه ډپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې ځینې شاګردان فارغ کیږي او په مختلفو کمپنیانو کې بیرته هغه جذب کیږي. مثلا سپورې تاسو چینایي ژبه دلته شته، جرمنی ژبه ده، دوی د جرمنی سره راکړه ورکړه لري. مثلا نور داسې ژبې دي، البته د دوی خپلې هندي ژبې دي، سانسکریت ژبه دي. دا وایي ته څنګه یو اشاره ده ته کوم چې د پارسي د پارسيتون هم ستا ما د اټکل مخه یاده تحقیق لمشه تقریبا د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پانتون کې د پارسي، نه یوازې په هندستان کې بلکې په ټول نړۍ کې پارسي ډپارټمنټونه په اکثریت پانتونونو کې ستا، لیکن اکثریت د دې چې د داتر ایران ته فوکس یا تر سوری لاندې نو هغه تمویلی هغه سره اړیکه لري. په هند کې دغه څه و بولل چې تقریبا دغه د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه چې د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیاوی برابرې کړي، د دوی ورته شاګردان مثلا د ماهر فیلوشپ کوشن د پارا ایران ته ورغواړي. تر هغه ځای چې زه خبر یم دا څه پی ډی شاګرد باندې په هند کې په فارسي کې په مختلف دغه کې پانتونونو کې یعنی دغه سولو ډپارټمنټونو په شمول چې دوی دې یو واره د ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یې اخیسته. البته په تاسو سره چې دغه امکانات نو بیا یو ځانګړی ډپارټمنټ د پښتو چې دلته په هند کې دی نه لرو. تاسو چې د افغانستان حالات او هغه چا خبره عدمي علاقه چې دا داسې مسائل سره هم په فرهنګي مسائل کې هم په ادبي مسائل کې موجود ده، نو د افغانستان اوسنی په خوانی حکومتونو دا هڅه نه ده کړې چې داسې شرایط سره برابر اگر چې موږ په خپل شخصي حالو ځلو باندې څو کال مخکې د ام اي څو شاګردان برابر کړل تقریبا 10-12 کسه چې سره افغانستان ته واسو چې کیسونه ویزه نو واخستې ورته ځخپل هم وسلوان و په تاسو سره د په کابل کې دی چاودنی یعنی کوم مشکل په اساس باندې ولا سفر هم وکړل. نو سیاسي حالات او نظامی حالات ټیک نه دي، نو په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډیر ورو دي، ډیر کند دي، ډیر سستې روان او دا یو ځانګړی ډپارټمنټ دی چې په څنګ کې سیاست او نیرو پانتون کې د پښتو چپال.
ښاغلی خیری، تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنځ د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د توامیت یادونه وکړه. دا توامیت اوس د افغانستان او هند ترمنځ نو له د وروستیو جریاناتو سره باید لمنځه تللی وي که شته په یوه ټیټه یا لوړه کچه؟
توامیتونه معمولا یو معینه موده لري. فرض کړئ یو توامیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې، دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکسټنشن غواړي. کله کله داسې چې دا تمامیت ضرورت نور دی، دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي، خو کله کله هغه تمامیت د هغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري. د هغو ښه بېلګه همدغه زموږ د پښتو څانګې د تمامیت موضوع ده. دا تمامیت په 1961 کال کې د پوهنتون علامه شکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمن دا هغه وخت زهره د دې څخه کافی ډیر کلونه کیږي. خو درغه راورسته دا تمامیتون څوار تمدید شو 2015 کال کې ماته خپل هم د همدغه یو مشکل پیدا شو. کله چې دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ڈی یا دوی لوړ زده کړو د وزارت یوه برخه ده، هغوی ماته وویل چې تمامیت خو ډېر زوړ دی، موږ څه باید وکړو؟ بیا په هر صورت هغه مو تمدید کوي. تمدید داسې و چې په هغه زمانه کې د سفارت چارواکي خپل سفیر صاحب سید محمد ابدالي او ځینې نور کسان دغه تمامیت دوباره تمدید شو د یو معینې مودې لپاره، فرض کړه د لسو کالو لپاره. نو یو کال به وروسته بیا ګورو چې دا مورد څنګه کېږي. په هر صورت دغه تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې، البته د ضرورت په اساس.
ښاغلی خیری، په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړې پیل شوې، هغه وخت دا وقفه نه ورغلی په زده کړو کې، ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کو خو لس دولس کاله شول. نو هغه وخت د دې څانګې فعالیت څه ډول و؟
هغه وخت هم د څانګې فعالیت په ډېر نارمل ډول و. یو خبره ده چې هغه وخت څانګه په دغه قوت باندې چې ما تاسو ته عرض کړم په 2015 کال څخه د یو مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارټ ټایم کورس په شکل، یعنی موږ چې په کابل پوهنتون کې د شپې برخه لرم، په دغه ډول باندې وو. یعنی دومره هایز د اهمیت نه وو. په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اکتفا کړو او هغه څه مخته تي. البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شاید په هغه زمانه کې دغه مسایلو باندې سترګې پټې، مثلا که د لس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسني حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې د پښتو څانګې وضعیت به څه رقم وي، برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالاتو کې خاص تغییر د څنګه کې ځکه نه راځي چې د دې څخه مخکې هم موږ د افغانستان د حکومت سره، یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه چا خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره، یعنی د حکومت د مرستو څخه دا څنګه برخمنه نه وه. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایلو ته پام ونه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده، اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایلو کې نشته، او زموږ اړیکې د سفارت تر سطح پورې موجودې دي. یوه خبره دا ده چې موږ د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه څه لویو مسایلو د نوو مسایلو د رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا شي. مګر اوس حالات کې خو تاسو دي چې هغه پخوانی تمامیت دی، پر هغه تمامیت مخکې ځو. د څنګه تمویل د چیز او نور مسایل دا په د هندستان حکومت پورې اړه لري. شاګردان دي که د دې ځای مدرسین دي، اوس فرض کړه زه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغییر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول موږ سره کومک کوي، د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې د هند حکومت پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیرته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسنی چارواکو سره بیرته عادي نه شي، موږ په دغه پخواني ډول باندې دمه ورکو او داسې خاص نوی شی په دې کې منځ نه راځي.
د همدې توامیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشریح کړل، په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوي دي؟ یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ موږ په افغانستان کې درلود د همدې توامیت په حساب؟
اوس هم لرو فکر کوم، اوس هم په ننګرهار کې، د ننګرهار په پوهنتون کې خو دغه یوه هندي څانګه ده، هندي څانګه کې شاګردان زده کړه کوي. او البته دغه دقیق شمیر یا د فارغانو یا د شاګردانو دا ماته نه دی معلوم. په هغه زمانه کې وته د معمولا د یوې ژبې د کورس چې باید 15 حدود کې وي، شاهي وبونه وي، شاهي ډېر وي، لیکن هغه کورس دونه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوس هم فعال دی او شاګردان روسي.
مننه ښاغلی خیری، اوس به ستاسو خپل ژوند ته راشو. تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کال کې مایش سبانه ویکړی تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی. د ځان په باب راته وایست، علمی رتبه مو اوریدونکو ته وایست، او روزمره چارې څنګه پرمخ ځي؟
نوم مې محمد انور دی، خیری تخلص کوم. د پلار مې محمد اکبر دی، دی د پخوانیو استاد منصبان یا منصبداران څخه. زوکر مې په کندهار کې د ډېر کوچنیو د کانسلر یا نوې زوکړی داود خان د کودتا په 1950 کال کې متکاو کندهار څخه د پلار وظیفې په اساس کابل ته راغلو. ما کابل کې ژوند تیر کړی، ابتدایي مکتب مې دلته ویلی، کور مو په خیرخانه کې و. دا رقم تر یو معینې مودې چې 2000 پورې و. په 2000 کال کې زه د استاد په صفت په کابل پوهنتون کې پښتو څانګه کې مقرر شوم. هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوس هم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دا د دواړه زده کړو د وزارت د قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري. په هغه وخت کې زه په دواړه کې کامیابه شوم. لومړی مې پورته وه، نو د څانګې هم ضرورت و. د نامزدي په ویالي په صفت مقرر شوم. تر پوهنملۍ پورې مې کابل کې وم. البته په دغه ترس کې چې زه په کابل کې وم، په ځینو اداري پوستونو کې مې هم کار وکړ. مثلا د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د معاون په صفت، لومړی هم د مدیر تدریسي په صفت، د ضرورت په اساس چې هغه څوک نه و، بیا معاون په صفت، بیا څه ډېره موده مې د کابل پوهنتون د استادانو د امیر په صفت باندې کار وکړ، چې په ځمې کې د استادانو امیر د کابل پوهنتون د علمي شورا غړی هم دي، د تقررامې کار د کمیټې او د تصفیاتي علمي د کمیټې غړی هم دي. په دغه ټولو کې مې تر یو معینه موده پورې، تر هغه وخت چې زه په کابل کې وم، د 3-5 کاله مې د استادانو مدیریت چارې مخته بیولې. بیا نو د هغه څخه په 2014 کال کې راغلم. فقط یو خبره د یادولو وړ ده، هغه دوستان چې ما پیژني، کله چې په کابل پوهنتون کې وم، ما د خپل دفتر یعنی د کابل پوهنتون نوي فیصد مراسلات هغه زمانه کې زما د دفتر د خو یعنی د معاونیت کې لرمي د لارې څخه چې بیا پروفیسر موږ دفتر ته، او دا مراسلات، دا مکاتب، دا فورمې، دا مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړو. دا هغه لاسرارونه چې ما د استادانو د مدیریت په زمانه کې ترلاسه
کړل. د مرکې په پای کې ښاغلی خیری، کله چې د هند نوم راځینو خامخا به مقصد دی هغه چا لپاره چې له کلونو راهیسې تقریبا 10 کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي، ګرمي فورا ذهن ته راځي. په دا 10-12 کلونو کې ګرمۍ څومره زحمت درکړ؟
دا پښتنه به ډېره عجیبه وي، یعنی چا خبره. په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره انسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولی شي. نو طبیعي ده ګرمۍ ډېره بې حده ده. زه چې کله داسې یو خاطره تاسو ته، کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم، 2013 د جولای میاشت، زه چې هوایي ډګر کې ښکته سولم، ما فکر کاوه البته د جولای میاشت ته ډېره ګرمۍ ده، ما فکر کاوه چې دغه د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی، دا به وي. نو که زه د پوه دغه څخه د هوایي ډګر اوسم، انسان لري هوا به ډېره سمه وي. خو کله چې زه تر کوره یعنې تر جینیو پورې تللم، هماغه بخار، هماغه د تیارو دود راپسې و. نو زه وروسته پوه شوم چې بابا نه، دا هماغه بخار نه دی، دا یو عمومي بخار دی، یو عمومي ګرمي ده.
دا هند دی،
په هڅ دا هند دی. نو دلته به حدا مشكله خبره ده. په خیر دا ګرمسیله د تعلیمي برخه ده، څه دلته کاغذ مول استاد سو په یواد کې دا ګرمسیله او ولایتونه چې په جیمی کې زه چالانه یې مکتبونه او په توګه کې رخصت دي. نو دلته هم موږ تقریبا 2-3 اونۍ کې چې رخصت کیو، بیا نو دا تر جولای تر اخره پورې، د جولای پر شلم یا 15 پورې د دوی بیا بیرته رجستریشن شروع کیږي. د دې نوم لیکنه بیا د جولای د اخره څخه یا د بلې میاشتې شروع سره هم بیرته تاسو ته. نو د ګرمۍ یو دغه تاتې چې بس د باندې نسو تللی، یا به کور وي یا به هم دفتر وي، خو دفتر او کور یو څه امکانات سره ده، خو لارې داسې شیلري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیاروي.
د هند پلازمېنې نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انور خیری و چې د آزادۍ میلمه په دې خپرونه کې را سره و. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
Mata jam dasro labon gabin rak mata chedin rak osman gard mata chedin rak osman gard mata jam dasro labon gabin rak mata chedin rak osmani gard mata chedin rak osmani gard
rasani ni papani ni papa mama deva padani ni dasa sadi re resa mama mare sare sani bali bali sare sa rasani ni dasa papa papa gaga re re resa
mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal raat
sargada
samusafar tavda hijran wahaliya
sargada
samusafar tavda hijran wahaliya
dabagare
mata mata ya mata mata jam mata mata jam dasro labon gabin rak mata chedin rak osmani gar mata chedin rak osmani gar
gag papa dada sasani
kabal da ko lukat dikhaya kabal da ko lukat dikhaya samaya ji ji tapak manch ki paho
sada pagapa
samaya ji ji tapak manch ki paho
sada
mata ja mata mata ja mata mata jam dasro labon gabin rak mata chedin rak osmani gaur mata chedin rak osmani gaur
sa 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 ri 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 sa 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 ri 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 mama mama ri 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 mama mama pa 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 ni ni sa
sa le sa ni pa ni sa ni pa ma pa ni pa ma re pa ma re sa sa ni ni pa pa ma re da khanda har shin arghanda da khanda har shin arghanda da
khanda har shin
arghanda kalar mi waswa kal pata kerama
sarigadapa
kalar mi waswa kal pata ke kerama
sabagare
mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasrola bovan gabin raj mata sheden raj osman gaur mata sheden raj osman gaur mata sheden raj osman gaur